افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرین ډیکر وایي د بشري حقوقو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والی سره خبرې کړې دي. کرین ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقوقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوشي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دورا هیڅ نړیوالو تل دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپایي ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړی. WHO پرون ته یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګیږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د WHO په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره د یو پراخ او دوامدار روغتیایي سیستم په رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لسګونو هغو کورونو د جوړېدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي چې په ژمي کې د خونو د تودیدو لپاره د لرګیو مصرف نیمایي ته راکموي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسیون کې د ایران د غړیتوب تعلیق ته رایه ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشټوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز وو. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالف رایه ورکړل شوې او 14 غړو سپینې رایه وکارولې. چین او روسیه هغه هیوادونه وو چې له پرونۍ رایه اخیستنې سره یې مخالفت څرګند کړ. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او پایلو بیته لاره پیدا کړه. فرانسه به په فاینل لوبه کې ارجنټاین سره مخامخېږي. د دوو ورځو لپاره لوبې نه ترسره کیږي او د راتلونکي شنبه په ورځ به مراکش او کروشیا چې وړمه ورځې د ارجنټاین نه ماته خوړلې وه د افغانستان په وخت نیمې بجې سره لوبه کوي. د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ وروستۍ یا فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 13 د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجې پیل شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو لرا تا ګروستا کابل ته د نقد او پیسو د لیګل شو کڅوړو شمیر 150 ته ورسید. د دغه نګدې 2 میلیارډ ډالر مرستو اغیز څومره دی؟
د دغه پیسو څخه شفافه توګه د فقر د بینورل لپاره کار دی، زمینی دی ایجادول لپاره انکشافي پروژې د تمویل لپاره ګټه نه پورته شوی.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه افغانستان د خبريالانو لپاره مناسب هیواد نه غني. د خبريالانو د دفاع یو شمیر نور بنسټونه هم دغه اندېښنه تاییدوي.
خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکی تاوتریخوالي ترڅنګ دوی لګن او رواني فشارونو تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي.
خبرونه کې مو د فوټبال د روان جام له وروستیو پرمختګونو هم خبرو. فرانسه بیګا مراکش ته په ماتې ورکولو سره پایلو بیته وته. د خبرونې په پای کې مو د کندز د پخګرو کوڅې ته هم بیایو چې کاروباریان شکایتونه لري.
موږ دلته سار راځو ماښام پورې دوه درې بیله خرڅو دي کې موږ کور مصرف نه پوره کیږي او دغه مالیام چې دا جیک شوی دا.
نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د نقد مرستو لپاره راهیسې نړیوال ټولنې له افغانستان سره نږدې 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. دغه بانک پرون چهارشنبه وویل چې له افغانستان سره د نغدو مرستو یوه بله کڅوړه هم کابل ته ورسېدلې. د طالبانو پر حکومت نړیوالو بندیزونو ته په پام چې مالی او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه هم پکې شامل دي، په دې اړه چې دغه نغد مرستې د چا لخوا کیږي او هغه په څه ډول مصرفیږي تر اوسه ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان مرکزی بانک چې اداره د طالبانو په لاس کې د کابل ته د نغدو 40 میلیون ډالر مرستو دی وی بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د بانک پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته ولېږدول شوې. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د افغانستان مرکزی بانک دغه نغدي بس پنه د نړیوالو بشري مرسته بولي چې تر اوسه د کڅوړو شمیر 150 ته رسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری آژانس راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو بهیر پیل شوی، تر اوسه نږدې 2 میلیارد ډالره بشري مرسته له افغانستان سره شوې ده. دا چې دغه نغدي مرسته د چا لخوا شوې یا کیږي او هغه په څه ډول لګول کیږي، د دې راپور تر جوړېدو د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویاند او د افغانستان بانک چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو نړیوالو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی تل په دې خبره ټینګار کړی چې نغدي مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکوي، بلکې هغه د افغانستان له هغو وګړو سره کوي چې مرستو ته سخت اړ دي. که څه هم د دغو نغدو مرستو د لګولو مسله تر اوسه مبهمه ده، خو یو شی چې واضح دی هغه دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او د مالی وزارت تر اوسه په سلګونو میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې بازار ته وړاندې کړي چې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. د اقتصاد پوهانو په وینا دې کار تر اوسه له دې سره مرسته کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت تر ډېره ثابت وساتل شي. د افغانستان مرکزی بانک له افغانستان سره د نږدې 2 میلیارد ډالرو نغدي مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د دې هېواد په میلیونونو وګړي د نړیوالو پر خوراکي مالی او نورو مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی مسی وایي راتلونکي 2023 میلادي کال به هم په دې هېواد کې پر اړمنو کسانو شاوخوا 10 میلیونه نور ورزیات شي او شمیر به شاوخوا 28 میلیون وګړو ته ورسیږي چې د خوراکي موادو په برخه کې به مرستو ته اړتیا ولري. انتقاد کوونکي وایي د دې پر ځای چې د نړیوالو مرستندویو ټولنو د بشري مرستو او افغانستان سره د نړیوالو د نغدو مرستو په نتیجه کې په دې هېواد کې د اړمنو کسانو شمیر راکم شوی وای، برعکس شمیر زیات شوی دی. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور تر هغو به وضعیت کې بدلون را نشي تر څو د اقتصادي خوځښت او د خلکو لپاره د کار موندنې په برخو کې بنسټیز کارونه ونه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې لکه طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي او نړیوالو له دې هیواد سره د نغدو مرستو بهیر پیل کړی، نړیوالې ټولنې نږدې 2 میلیارد ډالر کابل ته استولې دي. همکار مې نوریاس نوري په همدې اړه د اقتصادي چارو له کتونکو ازرخ شافیزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې دغه مرستې په څه ډول له افغانستان سره کیږي او مصرف یې څه ډول دی.
دا پیسې چې راځي دلته د بانک بینالمللي افغانستان له لارې بیا بانک مرکزی ته ورکول کیږي، ځکه چې بانک بینالمللي افغانستان د ای ډی بی یا بانک شافی آسیایی شریک ده، نو ځکه د اعتبار وړ دی هغوی لپاره. هغوی بیا پیسې د هارد کرنسی یا د سخت پیسې چې د ډالر دی دا دغه په مقابل بیا دوی افغانۍ را نیسي د مرکزی بانک څخه او دا ډالر دوی سره پاتې کیږي چې د خپل ضروري لګښتونه تعمین کړي او د دوی په اختیار کې ډالر شتون ولري تر څو وکولی شي دا کیش انفلوئنس یا دا جریان د پیسې په اصطلاح اثار په مارکیټ کې خوندي وساتي. او په عین زمان کې کله ناکله دوی د پیسې د ډالر په مارکیټ کې عرضه کوي او دغه په مقابل افغاني د مارکیټ څخه راټولوي او د دې سبب ګرځي چې د افغاني خپل ارزښت د نورو پیسو په مقابل کې له لاسه ورنکي. یو دلیل د ثبات د افغاني د پیسې هم دغه بستی چې راځي افغانستان ته او بیا په افغاني بدلیږي.
حافظی صاحب، دغه مرستې د کوم هدف لپاره ترسره کیږي او ولې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه راوستي؟
دا چې د عمومي اقتصاد لپاره ګټورتیا نه لري او د خلکو د معیشت د بدلون لپاره مثبت بدلون لپاره کوم رول نه دی لوبولی تر اوسه پورې. علت دغه دی چې د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بین الملل لپاره یا د کار د زمینی د ایجادول لپاره او د انکشافي پروژې د تمویل لپاره دغه پیسې څخه ګټه نه ده پورته شوې. نو په کار دی چې د درې اړخه هم هغه مرستن دوی هیوادونه چې مرستې کوي او دا پیسې برابرۍ افغانستان ته، هم سازمان ملل متحد چې دا پیسې د هغوی د لګښتونو لپاره بیا ورکول کیږي، او همدارنګه د طالبانو موقت حکومت باید په دغه اکله رڼا واچوي او خلکو ته حساب ورکړي چې دا پیسې څونه راغلي دي، د څه مقصد لپاره مصرف شوي دي، او په نتیجه کې څه ګټورتیا افغانستان خلکو لپاره پیدا کړي دي د دغه پیسې د مصرف له امله. اما متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو واضح او شفاف گزارش د دغه په هکله کوم راپور نشته دی، نه ملل متحد څه وایي، نه حکومت موقت د طالبان څه وایي، او نه هم مرستندوی هیوادونه په دغه اکله، مخصوصا امریکایان دا توضیح نه ورکوي چې دا پیسې څه ډول مصرفیږي او د دغه مصرف په اکله څه شفافیت شتون لري. نو په هر صورت چې دا پیسې د افغانستان په نوم راځي، د افغانستان خلک حق لري چې وپوهیږي چې دا پیسې په څه مقصد دي او نتیجې د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره څه وو او د خلکو د معیشت د بهبود لپاره څه ګټورتیا رسولی دي.
د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی و چیل آزادی رادیو سره خبری کوله.
آزادی رادیو پرلند و چپو،
آزادی رادیو پرلند و چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلوروشت اشاریه ات
او یو درش اشاریه شپجو مترو او ریداله سنگ.
وسم په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت ته ورستنی ګو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی یو اوګدو ځانډ ورسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې راوستلې چې پکې ډیر خبريالان نیول شوې دي. دغه کمیټې د 2020 کال پر راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوره حصے په دې هیواد کې خبريالان تر ډیر فشار لاندې دي. د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر کورنی بنسټونه هم دغه اندېښنې پر ځای بولی او وایي چې په افغانستان کې دا مهال خبريالان له بیلابیلو فشارونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې ډیر خبريالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2020 کال په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبريالان بندیان دي او لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2020 کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په سلګونو افغان خبريالان له افغانستانه تښتېدلي او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډېر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا دغه خبريالان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کیږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژۍ سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنی وضعیت د خبريالانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبريالان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
دا مهال خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي تر څنګ چې د طالبانو لخوا ورسره متوجه دي، دوی له ګڼو رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو ریپورت جوړي نو له رواني لحاظه ځان خوندي نه احساسوي. ګڼو خبريالانو سره موږ سره خبرې کړې دي، دوی وایي کله مو چې خبر خپور شي چې دوی ساعته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو، او داسې فکر کوو چې ګواکې اوس به یو څوک موږ نه پوښتنه کوي، یوه اداره به مو ورغواړي د دغه خبر د خپرولو لپاره، یا به مو څوک تعقیبوي او یا به یو ګواښ راته مخامخ کیږي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2020 میلادي کال کې په نړۍ د زندانی خبريالانو شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی چې په ډیر شکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دغه کمیټې په وینا د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې د هغو خبريالانو شمیر چې په اوس وخت کې د هیوادونو په زندانونو کې دي 323 ته رسیږي، چې دا د تیر 2020 کال د همدې مودې په پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. ایران د لږ تر لږه 28 زنداني خبريالانو پر لرلو سره د دې کمیټې د فهرست په سر کې دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جودي ګینزبرګ وویل دا چې د ریکارډ تر کچې خبريالان بندیان دي، دا یو بحران دی چې په نړیواله کچه د ډیموکراسۍ کمزورتیا منعکسوي. هغې ویلي د زنداني خبریالانو د سږني کال فهرست دا په ډاګه کوي چې حکومتونه هغه راپورونه چې له واکمنو د حساب اخیستو لټه کوي زیندې کوي او زیاتوي. د ژورنالیزم جرم ګڼل په زندان کې د یوه خبریال له ساتلو ورهاخوا نورې اغیزې هم شندې. د نوموړي په وینا د حیاتي راپورونو په مخنیوي سره خلک له هغو معلوماتو بې برخې کیږي چې له دوی سره په خوندیتوب د معلوماتو په زیاتوالي او ځواکمن کېدو کې مرسته کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د وروستي راپور په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو له دې مخکې ویندویانو په دې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او رسنۍ هم باید دغه اصل په پام کې ونیسي. په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د جمهور خبری آژانس هم د بندېدو خبر ورکړ. د آژانس پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤول څو ځلې د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. د رسنیو د مدافع ټولنو په وینا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په سلګونو رسنۍ د فشارونو یا اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي او ډېرو خبریالانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې دوه خبرونه شته، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس ورزو د فوټبال 2022 نړیوال جام ته. د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او فاینل ته ووته. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ کیږي. نور تفصیل زموږ د سپورت برخې له خبریال بختیار ساحل ناورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او اربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو بیتوته او دا ځل به له پیاوړي لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبه په ورځ په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایلې سره ماته ورکړه او دغه جام پایلو بیتلار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سه‌شنبه په ورځ د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلو کې ماتې ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبې په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبې په 90 دقیقه کې ګولونه ووهل. په دې سیالۍ کې هم د مراکش لوبډله غختلې ولوبېده او په لوبه کې 60% برلاسي وه، خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لومړنی افریقایي میشته عرب هیواد و چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پایلو بې ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پایلو بې ته ووته په 2018 زیږدیز کال په روسیه کې د کروشیا لوبډله په پایلو به کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پایلو به نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسي ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پایلو به کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پایلو به لیدلو په پار به لوبغالي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15,090
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو اوس پر لنډو څپو سربیره د 24 ساعتونو لپاره، البته په 24 ساعتونو کې به امریکا غږ هم ورسره ملوي، خو په 12 ساعتونو کې ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه لرو. خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې د مالټو بڼوال وایي د تیرو کلونو پرتله یې سږ کال حاصلات زیات شوي او بیې هم مناسبه ده. په یاد ولایت کې په تیرو کلونو کې پر شاوخوا 4,000 جریبه ځمکه خلکو د مالټو ونې کینولې دي. پا پخوا به زیات مالټې له ګاونډیو هیوادونو راتللې، خو اوس دغلته ویل کیږي چې د کونړ مالټې کورنی مارکیټ ته بسنه کوي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمېر سیمو کې پر څلور زره جریبه ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږکال یې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی.
څه د پاسه په څلور زره جریبه ځمکه باندې دغه باغونه جوړ دي، نو په نسبت د نورو کلونو سږکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي، او سږکال تقریبا څه د پاسه څلور زره ټنه مالټې چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي. د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهور هم دي او خوږې هم دي، او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هیوادونو نه به راتللې، الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست د مرستندویه موسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوو نور بڼونه هم جوړ کړي. د کونړ په شیګل، وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپلو ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېرې پر حاصل ورکولو راغلي او بڼوال ترې خوښ دي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه اوسیدونکي بڼوال جاوید:
تیر کال په پرتله سږکال ښه حاصل کړی دی، د ورځې ډېر څولی خو کاټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅوم، د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او دا مالټه اخلي، او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي، ډېر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضي یم.
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښ دي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شفتالانو، زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونه زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ ترڅنګ ننګرهار کې بیا پر دولس زره جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي، او چارواکي وایي سږ کال به پر پنځه زره جریبه نوره دولتي ځمکه هم د مالټو نیالګي کینوي. د یادولو ده چې د ننګرهار له باغونو به یو وخت پخوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللې، خو جنګونو د نورو ملي شتمنیو په څیر هغه بڼونه هم له منځه یوړل او افغانان یې په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په کندوز او تخار ولایتونو کې د آهنګری کسب وکړ ټکنۍ شوې ده. په دغه ولایتونو کې یو شمېر پخګر وایي چې د نظام بدلون او ترڅنګ اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې د دوی پر کاروبار سیوری غوړولی. زموږ همکار له دغه پخګرو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمېر آهنګران وایي د اومه مواد او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو او ترڅنګ د طالبانو سرپرست حکومت له لورې د مالیې لوړوالي د دوی کاروبار ټکنی کړی دی. آهنګري یا پخګري په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري چې له نومو کار سره یې خلک آشنا دي، او د هر افغان په کور کې د آهنګرانو په لاس جوړ شوي وسایل موجود دي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحافظ چې د کندوز ښار د آهنګری کوڅه کې دوکان لري ازادي راډیو ته وویل:
موږ دلته سار راځو ماښام پورې دوه درې بیله خرڅو دي کې موږ کور مصرف نه پوره کېږي، او دغه مالیه هم چې دا جیک شوی د ابل ورځ مالیه والا راغلی وو چې هغه موږ ته څلور نیم زره روپۍ پرچی ورکړی مالیه لپاره. دا خو ډېر جبري کار ده، دا جبر د ورو ده. خرید فروش بالکل استم نه سات تا ګورو یولس نیم بجې د موږ اوسه پورې سل روپۍ د سلاب کړی یا نه دي کړی دغه نه سو.
عبدالکریم چې له درې لسیزو راهیسې د تخار ولایت مرکز تالقان ښار کې د آهنګری دکان لري، هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه څخه ورته پاتې دی. نوموړی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټه کړي تر څو دغه لرغونی کسب ژوندی پاتې شي.
ما بیل و کفگیر و این چیزا می سازیم.
ما بیل لور تبر چری او نور وسایل جوړو او دا ټول لزړو وسپنو څخه جوړیږي. خو یو من وسپنه په 200 افغانۍ و او وس یو من وسپنه په 400 افغانۍ ده. د عمو موادو لوړېدو زموږ کاروبار خراب کړی دی. که چارواکي پاملرنه ونه کړي دغه صنعت له منځه ځي.
څلوېښت کلن عبدالوهاب چې له 28 کالو راهیسې د کندز ښار د آهنګرانو په کوڅه کې بېلابېل کرنیز د بڼوالۍ د نجارۍ او د ګلکارۍ اړوند وسایل جوړوي، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیل می سازیم، تیشه، تبر، داس و
دلته موږ بیلونه، بیلچې، کلنګ، لور، تیشې، تبرونه او بېلابېل وسایل جوړوو. خو د سکرو او د اوسپنې د بیو لوړېدو زموږ کاروبار چکنی کړی دی. د پخوا په شان خوند نه لري.
په کندوز کې د آهنګرانو د ټولنې مرستیال رحمت الله د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ د لمنې راټولولو په هدف باید پر کسبګرانو او دکاندارانو مالیه راټیټه کړي.
د آهنګرۍ کاروبار ښه دی، خو هغه پخوانۍ ګټه وټه پکې نه ده پاتې. د سکرو او د اوسپنې د بیې لوړېدو او تر څنګ یې د مالیې لوړېدو زموږ پر کاروبار یې ناوړه اغېزه کړې ده. اړوند چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
په کندز او تخار ولایتونو کې د آهنګرانو تر څنګ یو شمېر نور کسبګران او دکانداران هم د مالیې لوړېدو له امله شکایت کوي او وایي چې د تېر نظام په پرتله سږ کال مالیه درې برابره لوړه شوې ده، چې ګڼ شمېر کسبګران دې ورکړې توان نه لري. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز او تخار ولایتونو د صنعت او سوداګرۍ ادارو د چارواکو نظر هم واخلو.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي.
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوریدونکو اوس هم ستاسو په غږ د یو شمېر ثبت شوي پیغامونه اورو.
زه عبدالمنان یوسفزی د زابل ولایت شملزو د ولسوالۍ خاص د آزادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. باندې سلام وروره. د شملزو د ولسوالۍ دا سړک چې دا ډېر خراب دی، نو د درو څلورو پنځو ولسوالۍ کار پر روان دی. دا لوړې فل د دا غوښتنه موږ لرو انتشاب څخه تاسې د دې غوږو ته ورسوئ. بل دغه کمې لارې چې ولسوالۍ ګام ته راغلي دا فرعي لارې دا ډېرې خرابې دي، او دا کوم سات کارونه کوي باید دا په دغو شانو باندې وکړي، په سړکانو باندې چې دا فرعي لارې را جوړې کړي، او کوچني واړه بندونه باید راته وتړي. نو به یو خو خلک پر کار شي، به هم مرکوبه را وګرځېږي، او بل به بنیادي کارونه وشي. دا مې تاسو څخه جدي غوښتنه ده چې تاسې د دې غوږو ته ورسوئ، یا وزارت ته، انتشاف ریاست ته.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه افغان یم، د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ. طالبان سزما دا هیله ده چې د زموږ په منطقه کې کلینیک راته جوړ کړي. دغه د مرجی ولسوالۍ دښتې ساحه کې کلینیک نشته وروره، نو د طالبان سزما دا هیله ده چې موږ ته کلینیک جوړ کړي، ځکه موږ که مریض مرجی ولسوالۍ ته بیایو نو هغه لارې هم د سره خرابې دي، نو مریض په ډېر تکلیف موږ مرجی ولسوالۍ ته بیایو. نو د طالبان زموږ دا هیله ده چې دغه ټکټ په پوره ډول توجه وکړي، موږ ته یو روغتون جوړ کړي د زموږ په منطقه کې وروره. د ازادي راډیو څخه زه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته د زړه د کومې نه سلامونه ویم، او د سلام نه پس حضرت عمر خبرې کوم. د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه د ازادۍ رادیو د ای ایف ایم سپو کې چې کومه بنده شوې ده، منګه د اسلامي امارات د مشرانو نه دا ریکوست کوو چې مهرباني وکړي بیرته دا رادیو په حل کړي، او یقین وکړه چې د رادو مزه ورسره ورکه شوې ده. نو هغه خبرونه او لږ ډېر به ما اورېدل، هغه نن بی برخې شو.
السلام علیکم، عزت الله احمد، د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې. نو دا د کجکي ولسوالۍ ته موسسې راوړه کېږي، نو خوار غریب ته نه رسېږي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو سمې دا هیله او توجه ده چې موږ غږ ته لوړ کړو، چارواکو پسې ورسېږي چې د موږ سره ولې خیانت کېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.